یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به په کابل کې د نننۍ چاودنې او نورو مسایلو په اړه راپورونه واورئ، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې هیواد کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبل. د برېتانیا صدر اعظم سر لندن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینې په سیمه کې شوي 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. مسعود اندرابي نن د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته وویل
دو نفر از هموطنان ملکی ما در این انفجار جام شهادت.
په دغه چاودنه کې زموږ 9 ملکی هیوادوال شهیدان شوي. تر اوسه د 40 تنو ټپیانو راپور ورکړل شوی چې ټول ټپیان په خپل وخت روغتونونو ته انتقال شوي دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسی جرګې یو وکیل خان محمد وردګ هم شامل دی، خو وضعیت یې ښه دی.
ښاغلی اندرابي دا یو موټر بم چاودنه وبلله چې ویل کېږي هدف یې د ولسي جرګې غړی خان محمد خان وردګ و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه برید په اړه نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د خلکو دښمنانو په وروستیو دریو میاشتو کې 30 انتحاري حملې او 1510 چاودنې ترسره کړي چې نږدې 1500 ملکیان وژلي او له 1500 زیاتې ټپیان کړي دي. د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه نن شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند په امید آباد سیمه کې د پولیسو په یوه رنجر موټر باندې وشوه. هغه من چاودنه وبلله چې په خبرې د امنی قمندانې یو پولیس پکې وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د اورزګان چارواکي په دهراود ولسوالۍ کې د لسګونو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د اورزګان د ولی ویان احمد شاه ساحل تیره شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال طالبان د افغان هوایي ځواکونو په بریدونو کې تیره ورځ د دې ولسوالۍ په لنډیاني سیمه کې دغه وسلوال طالبان په لنډیاني سیمه کې وژل شوي، خو وایي د کرش میره په اړه معلومات نه لري.
د بازار سیمې فعلاً د طالبانو سره دي، خو ولي افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیم پر شا کې.
د ساحل په وینا په دهراود ولسوالۍ کې له طالبانو په سره بهرني وسلوال هم جنګیږي. وسلوال طالبانو تر اوسه د دغه ادا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په متحدو ایالاتونو کې وروستی سایبري برید او د هغه اغیز کم اهمیت وبلله، خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او کنه. ډونالد ترامپ پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل په جعلي رسنیو کې سایبري حق کول تر ډیره له واقعیت لري وي. هغه لیکلي هر پیښه چې کیږي اول پکې د روسیې یادونه کیږي، خو په خبره دا احتمال هم شته چې د چین کار وي. د ترامپ دا خبره چې ګواکې چین د دغه سایبري برید تر شا وي، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو یو شمیر امریکایي قانون جوړونکو له څرګندونو سره په تضاد کړي. پومپیو د دسمبر په 13مه په یو مرکه کې وویل په وضاحت سره کولای شي ووایي چې دې فعالیت کې روسان لاس لري. کرملین د سایبري برید کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپل وروستي دوه پاتې کنسولګری بند کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه دا پریکړه په داسې حال کې تایید کړه چې د امریکا او روسیې اړیکې په خرابېدو دي. د وزارت وویل د روسیې د لری ختیځ پر ولادیواستوک او همدارز د هیواد په څلورم ستر ښار یکترینبورګ کې د خپل کنسولګریو فعالیت دروي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یو بیان کې ویلي چې د باندنیو چارو وزیر مایک پومپیو په مسکو کې د سفیر جان سالیوان په مشوره پریکړه وکړه چې دواړه کنسلګری بندې کړي. د برېټانیا صدر اعظم سره لنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. بوریس جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستلې اړین نه دي.
موږ د دغه وبا پر مهال ویلي چې باید د پوهې په وسیله لارښوونه راته وشي. کله چې پوهه بدلون مومي موږ باید خپل ځواب هم بدل کړو. کله چې وایروس د برید لاره بدلوي موږ باید د دفاع لاره بدله کړو. زه ستاسو د صدر اعظم په توګه د زړه له کومې باور لرم چې ما ته بل هیڅ غوراوی پاتې نه دی.
بوریس جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلان کړل چې په دغه هیواد کې د کورونا یو نوی ډول چې ډیر ژر سره یاد کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولې دي. صدر اعظم جانسن او برېټانیي متخصصانو ویلي چې د کورونا دا نوی ډول تر لومړني هغه په سلو کې اویا ډیر سره یاد کوي. دا وایروس لومړی پلا د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان یا انګلند په جنوب ختیځ کې څرګند شو او اوس په لندن کې ډیر دی. د برېټانیا او د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د دغه نوي ډول په اړه له یو بل سره خبرې کوي. د کورونا دا ډول په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم لیدل شوی دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي رادیو ل پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. و باورې چې په کابل کې د ولسی جرګې د یو غړي پر موټر نن یو ځل بیا یوې بمی چاودنې درنه مرګ شو بلاړولې. د ولسی جرګې مرستیال
طالبان باندې لړۍ ته ادامه ورکوي. دولتي مراکینو باندې عملی دی ولس وکیلانو باندې عملی خالی پوسوله هیڅ باور نه لري.
په روزګان ولایت کې د تازه جګړو وروستۍ حال درکو. چارواکي وایي په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولې دي عملیات پیلېږي.
د بازار سیمه پیلند طالبان سره دي او افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي. د لاغې سیم پر شا کې
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د کورونا وایروس نوې بڼه چې په چټکۍ سره له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي په اروپا کې خلک او چارواکي اندېښمن کړي دي. نور مطالب هم لرو او د خبرونه په ورستۍ برخه کې نور بس د 19 پروګرام خبريږي. خبرونو کې مو واوریدل چې افغان چارواکي وایي د کابل د نن ورځې په بمی چاودنه کې 9 کسان وژل شوی دي او ګڼ شمیر نور ټپیان دي. په دې اړه تاسو ته اوس نور تفصیل اورو. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان په یو خبر پانه کې ویلي چې چاودنه د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک پر موټر شوې ده. د ننګرهار او د هیواد له نورو سیمو څخه هم د تاوتریخوالي راپورونه را رسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام لقب لر سره ده.
تکل سه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان لبیلا بیل ولایتونو نه د 14 راپورونه ورکړ شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي وایي چې نن سهار لغرمې مخکې د کابل د 15مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې د شوې 14 لامل د خزو مشمونو په ګډون 9 تنه وجل شوې او 6 تنه نور ټپيان دي. لدی وړاندې د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان رسنیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي و چې 14 د افغانستان د ولسی جرګې د غړي خان محمد ورداک په موټر باندې شوی چې لامل یې خاغله ورداک هم ټپي شوی دی. د پیښه د نویت پاړه لا سندي ویل شوی خو په ورستیو کې په کابل کې د چسپکی ماينونو 14 زیاتې شوی دي. د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستيال محمد مرزا کټوازی هم ازادي رادیو ته تایید کړ چې دغه 14 د خان محمد ورداک په دریو موټر باندې شوی ده خو د نورو جزئیاتو پاړه باندې معلومات نه لري. د روانې مریضې میاشتې په 23مه نیټه هم د ولسی جرګې د یو بل غړي توفیق وحدت په موټر د کابل د خار په 15مه امنیتي حوزې اړوند سیمه کې 14 شوي و چې لامل یې 2 تنه وژل شوي او 2 نور ټپيان شوي وو. تکل سبل کابل ورخوا لنګرهار راپورونه وای چې په مرکز جلال آباد خار کې نن لګرمې مخ کې شاو خلاص بجې د لومړی ناحیاړ وند او امیدآباد سیمه کې د پولیسو په موټر باندې 14 شوی چې لامل یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د غشان له بدخشان راپورونه وای چې د بهارک ولسوالۍ کې په یو کورولا موټر چسپکی ماین 14 کړي د چې درې تنه پکې ټپین شوی دي. دا پیخه د دې ولایت مسؤلینو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته تایید کړي ده. د شاند افغانستان کورنۍ دفاع وزارت ویلي دي چې د کندهار په ناوی ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله کوونکی چې له 14 موادو موټر ډکړی او هدف ته تر رسیدو وړاندې لمنځه وړل شوی دی. دفاع وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په پیخه کې د ملي اردو 230 سطحی ټپیان شوی دي. د لوګر په مرکز پولی عالم خار کې هم نن 14 شوی چې یو تن ملکی وګړی پکې ټپی شوی دی. د دې ټولو پیښو 14 مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې نه دی اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو په اړه باندې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز ویلي چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو موضوع باید د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې لومړیتوب ولري. هغه لاینز چې د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې ټول هیوادونه باید د جګړې په ښکېلو اړخونو په تاوتریخوالي کې دوامداره کمښت راشي. نو شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د جګړې له ښکېلو خوا او د تاوتریخوالي د کمولو او ژر تر ژره اوربن غوښتنه کړې ده. زلمی خلیلزاد تیر ماسخوتن په څو ټویټونو کې وویل چې افغانان باید له نړیوالو سره په ګډه د ناچاو د مهماتو په وړاندې مبارزه وکړي چې د ماشومانو او لویانو ژوند وژغورل شي. په دې ټویټونو کې د خلیلزاد اشاره ظاهرا د غزنی وروستۍ پیښې ته وه چې لامل یې ماشومان ته مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د وسلوالو مخالفینو له لوري په تیرو دریو میاشتو کې په دې هیواد کې 10 انتحاري حملې 1510 ماین 14 شوي چې لامل یې 1500 ملکیان وژل شوي دي او 1050 نور ټپیان دي. خو د کورنیو چارو وزارت د دې خبرې په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو کوم خبرګون نه دی ښودلی. بلې تکل شو
تیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام چې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو په اړه جزئیات راکول. د ناامنیو په وروستۍ پیښه کې نن د کابل ښار په خوشحال خان سیمه کې په یو 14 کې چې د ولسی جرګې د غړي پر موټر وشو نه کسان وژل شول او شاوخوا 40 کسان نور ټپیان شول. د بلې خوا له روزګان ولایت څخه هم د تازه جګړو او نښتو خبرونه را رسیږي. د دې ولایت چارواکي وایي چې په دیراود ولسوالۍ کې په وروستیو جګړو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. خو د والی ویان لازادې رادیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دیراود ولسوالۍ بازار لهم له طالبانو سره دی او دی وایي چې ډیر ژر به افغان پوځیان د بازار د نیولو لپاره عملیات پیل کړي. د ازادۍ رادیو خبریال شریف الله شرافت او په دې اړه نور جزئیات.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د هوایی بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د اورزګان ولایت د والی ویان احمد شاه سایل تیر شپه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو شمیر پټنځایونو هوایی بریدونه کړي دي چې پر مهال یې لسګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړي وایي د یادو وسلوالو طالبانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري. د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې د یادی ولسوالۍ بازار او یو شمیر دولتي ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
د بازار سیمې پیلان د طالبانو سره دي خو افغان ځواکونه پلان لري چې ډېر ژر عملیات پیل کړي د لاغې سیم پر شاکي.
د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل د غراز ازادي راډیو ته وویل چې په جهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي نو ځکه یې جهراوت ولسوالۍ له افغان پوځیانو ونیول.
سوداګریز مارکیټونه چې و دا غو ټوکې دي د یلمن طالبانو ته قرارداد ورکول اند ګاډر به یو چاته قرارداد ورکړي دي کلکینانه بل چاته قرارداد د دا قسم کول ځکه هغه د سوداګریز باندې راغلی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د افغان چارواکو د دغه ادعا په اړه چې ګڼې د وسلوالو طالبانو سره بهرنیان دي او یا هم لسګونه وسلوال طالبان وژل سوي څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د غډول موضوعات رد کړي وه. په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي د ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. بسم الله جان محمدي د غراس پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادې ولسوالۍ ته دې ژر تر ژر اضافي ځواکونه واستوي او هلته دې له وسلوالو طالبانو سیمې پاکې کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته راسي. ده وویل په یادې ولسوالۍ کې د روانې جګړې قربانیان ټول ملکي خلک دي. په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان پوځیان او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې اوس درې میاشتې پوره سوې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدای شي به اقتصادي خبرونه واوري چې اجمل تورمن چمتو کړي.
د افغانستان په ګمرکونو کې زیرک سیستم نن فعالیږي. د مالی وزارت د رسنیو د برخې آمر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروژه نن په رسمي ډول پرانیستل کیږي چې پر بنسټ به تر درې وروسته په ګمرکونو کې د لاسوهنې او فساد مخه ونیول شي. نوموړي وویل چې د دې نوي ډیجیټلي سیستم له لارې به د سوداګریزو موټرو د وزن معلومات په برېښنایي ډول سیستم ته ولیږدول شي. د ښاغلي نوخت په وینا، تر دې دمه د تورخم، اسلام کلا، نیمروز او سپین بولدک په ګمرکونو کې ډیجیټلي تلی نصب شوي او تر دې وروسته به د حیرتانو اقینی، شیرخان بندر، ډنډ پټان او ابو نصر فراهی په ګمرکونو کې هم دا تلی ولګي. خو مخکې مالی وزارت په ډنډ پټان ګمرک کې هم د ډیجیټلي تلی د نصب خبره کړې وه. د مالی وزیر عبدالهادي ارغندیوال تر دې مخکې ویلي وو چې په عصري وسایلو د ګمرکونو سنبالول او د ډیجیټلي تلو نصبول د مافیایي کړیو لپاره د اندېښنې وړ او د مالی وزارت له اړینو کارونو او لومړیتوبونو څخه ده چې په غوږ جدیت سره به د هیواد په ټولو ګمرکونو کې دا لړۍ پلی شي. د قینیان خوې د وسپنې پټۍ د جوړولو کارونه 50% بشپړ شوي دي. د افغانستان د وسپنې پټۍ اداري مرستیال میرویس میرزاکوال ازادي راډیو ته وویل چې د قینیان خوې د وسپنې پټۍ پروژه 10 کیلومتره اوږدوالی لري او ټاکل شوی چې تر راتلونکو 2 میاشتو پورې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د دغې پروژې د سروې کار تیر کال بشپړ شوی و او د جوړولو کار یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل شوی دی. د افغانستان د وسپنې پټۍ د مسؤلینو په وینا، د قینیان خوې د وسپنې پټۍ جوړول د دغه هیواد د وسپنې پټۍ د کورنۍ شبکې د جوړولو په لار کې یو اساسي ګام دی او د دغه پټۍ له لارې شي له ترکمنستان او وروسته به د سیمې هیوادونو د وسپنې پټۍ د شبکې سره نښلول کیږي. له افغانستان نور هیوادونو ته د سوداګریزو توکو د انتقال کچه هم پراخه شي او د کابل په شاهزاده سړک کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوي افغانۍ او 5 پولای، یو یورو، 4.90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند، 1.03 افغانۍ او 10 پولای، یو سعودي ریال، 0.5 افغانۍ او 45 پولا، زر ایرانی تومنه، 3 افغانۍ او 0 پولا، زر هندي روپۍ، 1.04 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ، 402 افغانۍ.
سموک راغله ازادۍ رادیو اوري. ویل کیږي کورونا وایرس په نوې بڼه هم د خبرېدو په حال کې ده چې په چټکۍ سره له یو انسان نه بل ته انتقالیږي او خلک یې په اروپا کې سخت اندېښمن کړي. د برتانیا صدر اعظم پرون په لندن او د انګلستان په نورو سیمو کې چې شاوخوا 14 میلیونه وګړي پکې میشت دي، سخت محدودیتونه اعلان کړل. دا پرمختګ لومړی د سپتمبر په نیمایي کې د انګلستان په جنوب کې ولیدل شو چې وروسته نورو ځایونو ته یې هم سرایت وکړ. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد ساينس پوهان وایي د کورونا وایرس نوې بڼه د مخکنی هغې پرتله 70% د انتقال وړ دی. بلخوا روغتیایي متخصصان وایي داسې شواهد نسته چې وشي د وایرس نوې بڼه دی د زیاتو کسانو د مړینې یا شدید ناروغۍ سبب سوي وي. روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې د کورونا وایرس ضد واکسین د دغه وایرس د نوې بڼې په وړاندې هم اغیزناک تمامیږي. د بریتانیا چارواکو او د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د وایرس د نوې بڼې د چټکې خپرېدو په تړاو په تماس کې دي. د بریتانیا د ساينسي علومو لوی افسر پاتریک ویلنس وویل د فکر کوي چې د وایرس نوې بڼه به په نورو هیوادونو کې هم وي، خو په بریتانیا کې اوس پیل شوې ده. د جنوبي افریقا په ګډون نورو هیوادونو هم د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو راپور ورکړی دی چې د وایرس دغسې یوه بڼه د خلکو د ناروغېدو سبب شوې هم ده. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هغه څه له کبله چې په بریتانیا کې د کووید 19 ساري ناروغي بللې، د بریتانیا هر ډول مسافرونکي الوتنې منع کړې. د هالند روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویل کېږي چې دغه ناروغي په اسانۍ او چټکۍ په خلکو کې خپریږي او تشخیص یې هم نور سخت دی. وزارت وایي معایناتو څرګنده کړې چې د وایرس نوې بڼه په هالند کې روانه دسمبر میاشت کشف شوه، خو لا معلومه نه ده چې نورو انسانانو ته یې څومره سرایت کړی دی. په راروانو څو ورځو کې به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د وایرس د نوې بڼې د خطر کمولو لپاره خپل لیدلوری مشخص کړي. د بریتانیا د ساینسي علومو لوی افسر پیتریک ویلنس وویل د وایرس نوې بڼه چې اوس خپره سوې په چټکۍ مخترونه ده او په روغتونونو کې د بستر سویو ناروغانو شمیر یې زیات کړی دی. د ده په خبره د دسمبر تر نهمې د وایرس د نوې بڼې 80% قضیې په لندن کې ثبت شوي دي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د کرسمس د جشن پر مهال به خلک پر یوه ځای نه سره راټولیږي، او په لندن یا د انګلستان د جنوب په زیاتو برخو کې باید غیر ضروري دوکانونه هم تړلي وي. د امریکا د جانس هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په بریتانیا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 2 میلیونو ته رسېدلی، او په دې وایرس د مړو شمیر له 80,000 زیات دی. شمیرې ښیي چې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6,200,291,000 ته رسېدلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کندز د کلباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې ولسوالۍ عمومي سړک خراب دی او خلک یې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت نه غواړي چې باید ډیر ژر دغه نوې منظور شوې ولسوالۍ فعاله کړي تر څو د سیمې خلک له روغتیایي، پراختیایي، تعلیمي او نورو پروژو څخه برخمن شي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کلباد ولسوالۍ د کندز له تازه تشکیل شوو ولسوالۍ څخه ده چې 15 کاله له منظورېدو څخه تیریږي، او سره له دې چې د دغې ولسوالۍ اداري تشکیلات هم منظور شوی، خو دغه ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د کلباد ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد خان سالارزی وایي چې د عمومي سړک خرابوالی دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
سړک چې دا ډېر خراب دی، اوړي کې خاورې دوړې وي، ریګونه وي، او د ژمي بیا خټې وي، او بل د لارې خرابوالی په خاطر کرایه هم ډېره لوړه ده. موږ د حکومت نه هیله ده چې دغه سړک دغه ستونزې حل کړي، خیر شي تر څو د خلکو دغه ستونزې حل شي.
دوی ټینګار کوي که چیرې دغه نوې ولسوالۍ فعاله شي او هلته د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په برخه کې کار وشي، نو له امله باید د دولت او ولس ترمنځ واټن راکم شي. د دغه ولایت د کلباد ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي عبدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دولت او د خلکو ترمنځ چې مسافه پیدا شوې ده عملي کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کی، سړکونه ورته پاخه کی. باید
د کندز د ولی وانس متلام مرادی د کلباد ولسوالۍ د خلکو ستونزې منی وایي چې په نوموړي ولسوالۍ کې شته امنیتي ستونزو د پراختیایي پروژو د پلي کولو مخه نیولې ده.
پروژې لرو د انکشاف په برخه کې، د بیا رغونې په برخه کې، د صحت او د زراعت په برخه کې، د تعلیم او د تحصیل په برخه کې، په ټولو ولسوالۍ کې ده پروژې لرو، خو د نامنۍ مشکل تر ډېره پورې د دغه پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
کلباد د امام صاحب ولسوالۍ له جغرافیا څخه جلا شوې ده، او دغه تازه منظور شوی ولسوالۍ د 1 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندز مرکز شمال لوري ته موقعیت لري، او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالۍ څخه شمیرل کیږي چې د دغه ولسوالۍ او تاجکستان ترمنځ د آمو سیند بهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبرېږي. د مخام په 8 بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري، او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ستاسو له پیغامونو
ورور از کونال ولین خبر کوم دا دو درې کال کی چې موږ دا مایبن روپۍ نه راکې او واسطو شهر کله یو باندې کله بالا باندې کې چا واسطه غی کار کی او واسطه نه هغه تا کتاب چې په سر 15000 روپۍ اخلي او خپل هغه روپۍ هغه ماشله والا کې موږ دا مشکل کونال دا بعض مایبن دې دا مشکل وزارت سره شریک کې چې دا کونال ریاست والا د خلکو د خپل حقوق ورکی او سلام
وقت تکلیف بس پاوته کې مثال اته تلیا ساته پاره نور بندې تو کدا غره ته پاره کې مننه دا د ریډیو څخه زه ابي بلا غم شریک لکندار ولایت سره سره پاره کې زه د افغانستان د حکومت داخلي چارو وزارت همدارنګ ټول مسؤلین څخه په ډېر درنښت ډېر احترام خپل دغه یو پیشنهاد لرم چې دوی باید اقلا زموږ پر دغه اوسنی ځوان کشر باندې ډېر زړسوی وکړي غفلت ونه کړي ځکه چې نن موږ داسې ګورو چې ټول افغانستان په ټولو ښارو کې په هر ناحیه په هره کوڅه کې د پوډري موادو مخدره موادو پاکیان لاستې په لارو په کوڅو کې او زموږ ټول ځوانان یې په دغه نشي موادو باندې رشت کړل دغه ځوان خو هم د جامعې بازر دی دغه د دې ټولنې فار دی بالاخره د دې څخه یو معتاد انسان جوړ شو چې د ټولنې او د کور روژو باندې یو دروند بار پېتی شو نو زما دغه خواهش دی چې دغه حصه کې د ولایاتو قمندانان د امنیې جدي واوسي انجرین دا وضو ته هدایت وکړي چې هر ځای چې دغه د موادو مخدره او پلورل کې دغه ژر تر ژره ټینګ کړي او د قانون منګول کې ور وسپاري. وسلام
علیکم. ستاسي پیغام
ستاسي نظر زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرام نور بس د خبريږي. په څو شیبو کې زما همکار ملالۍ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخ کتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼو ته اجمل تورمان کتنه کړې.
هش سو ورځپاڼې پاکستان ته د طالب پلاوي سفر او په دې لړ کې کیدونکې معاملې ته اندېښنه ښودلې. لیکلي چې په دې معامله کې پاکستان لوی ګټې لري. وړاندې راغلي چې د تاوتریخوالي د کمولو په بدل کې به پاکستان له افغان حکومت سره داسې هوکړه وکړي چې هم خپل بندیان خوشي او هم د امریکا اعتماد خپل کړي. د لیکوال په باور د تاوتریخوالي کمواله یو مشروطه طرحه ده او په وینا افغان دولت ناچاره دی چې د پاکستان غوښتنې ومني. د سرمقاله لیکونکي د معلوماتو پر بنسټ پاکستان او افغانستان ترمنځ په طرحه کې د پاکستان شرایط بدایي چې د دوی خطرناک بندیان خوشی شي او افغان حکومت له هند سره په اړیکو کې بدلون راولي. هوا دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې ټینګار کړی چې پاکستان د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. وړاندې دا شوی چې پاکستان په ډیر مهارت سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د وژنو نامنیو او د اقتصادي او پرمختیایي برخو د پرمختګ د مخنیوي د چارو او دغه شان د طالب پر مټ د هدفي وژنو او افغان وژنې جګړې د دوام مسولیت د هندستان پر غاړه ورواچوي. د ورځپاڼې په باور په دې سره پاکستان یو ځل بیا د افغان سولې په برخه کې د خپل ناوړه نیت څرګندوي کوي. وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته اشاره شوې چې ویلي په افغانستان کې به د سولې پر وړاندې د خنډونو پړه د هندستان پر غاړه وي. لیکوال لیکي له داسې څرګندونو د پاکستان بله موخه دا هم ده چې په دې پلمه افغان حکومت له هند سره مخامخ کړي او یو ځل بیا په افغان سوله کې غولونکی رول ولوبوي. خو د سرمقاله لیکونکي په اند اصلي مسله دا ده چې د پاکستان نیت له ورایه معلوم دی چې په خبره افغانستان کې یوازې او یوازې د خپلو ګټو لپاره جګړه غواړي او د افغان سولې لپاره رښتینی نه دی. او مسیر ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو هغې موافقې ته اشاره کړې چې پر بنسټ به یې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 غیر رسمي ښوونځي جوړ شي. د ورځپاڼې په وینا یوه تر ټولو مهمه او جدي اندېښنه دا ده چې دا د بهرنیو او ملګرو ملتونو لخوا پر یو وخت په افغانستان کې له دوو دولتونو سره د اړیکو ښکاره مثال دی. لیکوال لیکي دا ویره موجوده ده چې دا ډول اړیکې هوکړې او پروګرامونه به په افغانستان کې د دوو منل شوو دولتونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي.
سموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي. د غرمې 12:13 دي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروگرام نور بس ته خبريږي. خو له هغه مخکې نوري اس نوري د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندربی وای په کابل کې په نننۍ چاودنه کې چې د خوشحال خان مینه په سیمه کې شوې 9 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې په کابل کې د ولسي جرګې یو وکیل خان محمد خان وردګ هم شامل دی چې ویل کېږي په نننۍ برید کې نوموړی په نښه شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د کابل د نننۍ برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وای په جلال آباد ښار کې نن د یوې چاودنې په ترڅ کې یو پولیس وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په متحدو ایالاتونو کې ورستۍ سایبری برید او د هغه اغیز کم اهمیت او بالغ خو په دې اړه شکونه پیدا کړل چې روسیه په دې برید کې لاس لري او که نه. د امریکا متحده ایالاتونو غواړي چې په روسیه کې خپلې ورستۍ دوه پاتې کنسلګری بندې کړي او یوازې په موسکو کې سفارت پرېږدي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د روسیې د لرې ختیځ په ولادیواستوک او همداراز د دې هیواد په څلورم ستر ښار یکاترینبورګ کې د خپلو کنسلګریو فعالیت دروي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن سرلنن څخه په خپل هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه اعلان کړل. ښاغلي جانسن پرون په یو ټلویزیوني وینا کې وویل په لندن ښار او د دې هیواد په یو شمېر نورو جنوبي سیمو کې باید هغه پلورنځي وتړل شي چې پرانستل اړین نه دي. ښاغلی جانسن دا بندیزونه په داسې حال کې اعلانوي چې په دې هیواد کې د کورونا یو نوی ډول وایرس چې ډیر ژر اثرات کوي په اروپا کې د خطر زنګونه کړنګولي دي. د هالند حکومت نن له بریتانیا د هیواد ته تلونکي ټول مسافر وړونکي الوتنې بند کړې او ویل چې دغه اقدام په انګلستان کې د کورونا د وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په غبرګون کې کړی دی. او د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د انرژي او چاپیریال لپاره خپل ټیمونه څرګند کړل. ویل دا ټیمونه به د اقلیم لپاره موجود ګواښته د ځواب ویلو لپاره د حکومت د لوی پلان برخه وي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالي بشری پر مخړم. په دې خبرونه کې دوی میلمنې لرو. زینب افغان په خوست ولایت کې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعال ده او مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیساري اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سم مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ سوې ده. د یونیسف د راپورونو پر اساس 3 میلیونه او 1 لک کوچنیان په افغانستان کې د بیلابیلو عواملو په تیر بیا د ناامنیو له کبله له زده کړو محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت بیا وایي چې دوی د 4000 ټولګیو کې د جوړولو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دې هوکړه خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي راډیو ته کړې و او لکه مخکې چې ما یادونه وکړه ویلي و چې په د دې هدف یې 2 کاله له طالبانو سره د دې هدف لپاره 2 کاله له طالبانو سره خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویلي دي چې دا 4000 ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان پکښې له زده کړو بې برخې دي. په دې اړه به زموږ له میلمنو سره خبرې کوو. اوس هم له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی راسره پر لیکه ده چې د مرزیه رستمی د شوزو دفتر د شوزو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. میرمن رستمی خبرونې ته ښه راغلاست.
السلام علیکم. سلام خدمت شما. خدمت سلام آمده شما. تشکر.
ډیر زیات مننه مرزیه جانې رستمی چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي. لکه تاسو چې اوریدلی دي د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو اقدام کې له طالبانو سره توافق کړی دی چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به 4000 ټولګي جوړ کړي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه اقدام به د نجونو پر زده کړو څومره مثبت اغیز وکړي؟
تشکر سازت از دعوت شما و از سوال خوب شما. اگر اجازه تون باشه، من خاطر از که در پشتو کمی مشکل دارم و جواب شما سوال شما رو بدری میگم. من فکر میکنم که حمایت از آموزش اطفال یک بسیار مطلب مهم و اساسی هست و این وظیفه تمام شهروندان و تمام کسانی که در ساحات مختلف کنترل دارند این است که به حساب آموزش اطفال را مورد حمایت قرار بدن، چرا که اطفال آینده سازان افغانستان هستند. حکومت افغانستان متحد است که حمایت بکنه آموزش اطفال را، مکاتب را ایجاد کرده در بخش های مختلف و با تاسف میبینیم که در ساحاتی که ناامن هست، در ساحاتی که تحت کنترل مخالفین هست، محدودیت ها وجود داره و حتی مکاتب در خیلی جاها بسته است و ای که اگر توافق صورت میگیره که اون مکاتب دوباره باز شوه یا مکاتب دیگه جدیدن احداث شوه و ای که اطفال بتونن دسترسی پیدا بکنن به حق تعلیم و تربیتشان و بتونن که حساب ما یک نسل تربیت یافته و تعلیم یافته برای آینده افغانستان داشته باشیم، واقعا قابل قدر هست و خوب است که این همکاری وجود داشته باشد، چرا که اگر اختلافاتی بین مخالفین و حکومت افغانستان وجود داره، مسائل سیاسی است، خوب است که از طریق مذاکره حل بکنن، ولی مسائل اساسی که مربوط به اطفال هست، مربوط به جوانان هست، مربوط به خانم ها هست، مربوط به شهروندان افغانستان هست و خصوصا مسئله آموزش و پرورش چیزی است که من فکر میکنم خیلی مهم و اساسی است که همگی بالای از توافق داشته باشن و تلاش بکنن که دسترسی زیادتر برای اطفال خصوصا برای آموزش و پرورش از اونها در سطح نقاط مختلف فراهم بسازن.
مننه میرمن رستمی. تاسو دغه یو مثبت اقدام وبللی، خو آیا تاسو فکر کوئ چې د لیری پرتو سیمو هغو سیمو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، د هغو ځایو اوسیدونکي به خپل نجونو ته اجازه ورکړي یا هغوی به وهڅوي چې ښوونځیو ته ولاړ سي؟ که په دې اړه باید یو بل معلوماتي کمپاین هم پر لاره واچول سي.
اگر مطلب سوال شما رو صحیح گرفته باشم، من فکر میکنم که او اگر شما اگر فکر می سوالتون دری بگوین، من خوبتر بتونم که مطلب سوال شما رو کامل بگیرم که بتونم باز برش جواب متناسب از ویره بکنم. ببخشید.
خب میرمن رستمی، هدف سوال ما است که وقتی که این پلان شاید تطبیق هم شود، طالبا اجازه بدهند که 4000 مکاتب جور شوند، یعنی در همین مناطقی که تحت کنترل طالبا است، آیا ساکین همین مناطق خود گفتند که خوب ما دخترای خود به مکاتب روان میکنیم، یا حکومت باید یک دیگر پلان کمپاین معلوماتی هم برای به اندازت که مردم تشویق شوند؟
بسیار خوب. من فکر میکنم در جریان سالهای دو دهه گذشته کارهایی که صورت گرفته خصوصا به بخش تشویق خانواده ها و آگاهی رسانی بر از اونا به خاطر ارزش و اهمیت تعلیم و تربیت برای اطفال خصوصا دخترها، یک اندازه علاقمندی بسیار زیاد بود در سهات حتی دوردست که میخواستن که اطفالشان به مکتب بره، خصوصا دخترهایشان، و ما در برنامه های مختلف شاهد بودیم که حتی از قریه های دور افتاده و دوردست بزرگان و خانواده ها پیشنهاد داشتن که باید مکاتب برای قریه‌هایشان ایجاد شود، باید معلمین اونا استخدام شود تا که اونا بتونن با فکر آرام دخترهایشان رو مکتب روان بکنن. این انگیزه فکر میکنم که وجود داشته و ای که تاثیرات جنگ و ناامنی‌ها یک اندازه باز هم شاید ایجاد ترس و رعب و ناراحتی را در بین خانواده‌ها ایجاد کرده باشه و ای که اگر این تفاهم صورت بگیره و این تفاهم علنی شود، اعلان شود رسما، و اگر بتونن به شکل مشترک این آگاهی دهی را برای تمام مردم مردم در ساحاتی که میخوان مکاتب لوج احیا شوه برسانند و اونا را اطمینان بدن که ای به یک تفاهم صورت گرفته و مثلا دیگر مکاتب تارگت نیستن. اگر اولادای شما در مکاتب بیان درس بخوانن، مکاتب بر صدا منه میرسن، متعلمین در صدا منه میرسن، مطمئنا اونا خانواده ها با اعتماد بیشتری میتونن برن و اولاداشون هم به مکتب شامل بکنن و اجازه بدن که مثلا دختراشون هم برن. و مسئله آگاهی رسانی بسیار مهم است. گپ خوب است که مردم آگاه شوند که این بر اساس یک تفاهم صورت گرفته و قرار است که این پروسه ادامه پیدا بکنه و تعلیم و تربیه از تمام موضوعات و درگیری ها و منازعات به دور خواهد ماند. این اطمینان بر مردم داده شوند، مطمئنا بخواهندی خانواده ها و اطفال به خاطر آموزش پرورش زیادتر میشه.
خب خانم رستمی، وقتی که معلمین زن در افغانستان مجموعاً یعنی در مجموع معلمین زن کم هستند و در مناطق دوردست معلمین زن شاید آنقدر نباشند، در این صورت یا این مشکل چقدر کلان شده میتواند و آیا این پلان ساختن چندین هزار مکاتب کامیاب خواهد شد به فکر شما؟
خب واقعا نبود معلمین اوناس در ساحات دوردست یک مشکلی هست که واقعا ما هم مواجه هستیم، میبینیم همیشه از خانواده ها، از مردم، از شهروندان ما میشنیم و حتی در ساحاتی که تحت حاکمیت حکومت هست در اوجه ها ما محدودیت معلمین اوناس را داریم. من فکر میکنم اگر کسایی که یک پلان و برنامه ریزی کردن که 4000 مکاتب را ایجاد بکنن، اگر در بخش حمایت از معلمین اونا هم یک برنامه ریزی داشته باشن که مثلا معلمینی را از ساحات نزدیک به اون مناطق اونا استخدام بکنن، یک سری امتیازات خاص‌تر یا بیشتر را بر از اونا در نظر بگیرن، مثلا معاش تشویقی یا یک مصارف ترانسپورت و رفت و آمد، یا مثلا کسی که من حیث همراه از اونا باشه، مصارفی که بر از اونا لازم هست و همچنین در پهلوی ازی مسئولیتی از اونا تضمین شوه و تأمین شوه، اینا رو در پلان و برنامه‌شون بگن، مطمئنا موفق میشه، چرا که ما بسیار زیاد تعداد فارغین داریم که از دارالمعلمین ها، از پوهنتون های پانزده تعلیم و تربیه پوهنتون ها اینا فارغ شده هستند و اینا عملا آماده کار و وظیفه هستند. ولی اگر همین زمینه برشون مساعد شوه که یعنی امتیازات مادی هم برشون در نظر گرفته شوه و مسئولیت از اونا هم تأمین شوه، مطمئن هستم که اونا هم میتونن برن در اون ساحات وظیفه را بکنن و در مکاتب شامل شوند و من حیث استاد کار بکنن.
خانم رستمی تشکر از شما. از مرز سر در کندوز ولایت څخه زینب مرزیه رستمی و بخشی مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس دا او دا هم دا اوس مرز سره په شکست سکوت پروگرام کې خبرې کوي. میرمن رستمی به تاسو پښتنو ته هم ځوابونه ووایي. خانم رستمی، آل پیش شنوندگان میریم، آنها هم شاید چندین سوال داشته باشند از شما. مهربانی وکړئ ازادي رادیو اوري.
سلامونه احترام تاسو ته، برنامه ملمنو ته، د افغانستان ځمکې مستول نه کوم، په ګلودي وردګ د باندې چا کول سوالي ورداګونه.
وردګ صاحب ډیره مننه چې تلیفون مو کړی دی. میرمن رستمی، زموږ ملمنه د پښکست سکوت پروګرام کې، تاسو خپل پښتنه وکړئ بیا به زه دوی ته وایم همغه پښتنه.
ډیره زیاته مننه. اول خو ځوی به افتخار دی چې موږ داسې قربان لري چې واقعا جامعه تروزی او په ټولنه کې خدمت کو. نو خدای دې نورم په میکو ورته ټیک ورکو او خدای دې همیش په هر لیر کې د کومې غلې او پښتنه نه داغه ده محترمې چې هغه کسان په لرې پرتو سیمو کې چې خپل لورګانې مکتب ته نه لیږي د هغو د پاره د څه پیغام دی، او هغه کسان چې په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو په اصطلاح مخالفت کوي د هغو د پاره د څه پیغام دی؟ دغه یو سوال و، مننه.
وردګ صاحب تاسو پښتنه مو واخیستله، ډیره مننه. خانم رستمی، وردګ صاحب زنګ زده بودن، اونها پرسان کردند که اولین گفتند که از شما تشکری میکنند که کارهای خوب را در مورد حقوق زنان انجام میدهید و همچنان گفتند که پیغام شما با او با او پدران و مادران چی هست که نمیخواهند دخترای خود به مکاتب روان کنند؟
بسیار تشکر از برادر بزرگوار ما اساس نظرشون. ما فکر میکنم که نیاز است که خانواده ها به این باور برسن و شاید خودشان هم این موضوع را درک کرده باشن که بدون از اینکه ما دخترای تعلیم یافته در جامعه خود ما داشته باشیم، جامعه ما با یک عقبمانی مفرد مواجه خواهد شد. ما به دکترای زن ضرورت داریم، ما به معلمین زن ضرورت داریم، ما به بخش های مختلف، ما به حضور زنان ما نیاز داریم، مثلا در بخش حتی پلیس، حتی اردوی ملی، جاهایی که به حساب لازم است که خانم ها مورد سوال قرار بگیرن، مورد تلاشی قرار بگیرن، در وقت جایی که پاسپورت گرفته میشه، تذکره گرفته میشه، به خاطر تعیین سن از اونها، به خاطر بایومتریک از اونها نیاز است که مثلا خانم باشه، در جایی که سارنوالی هست و در بخش قضا هست لازم است که خانم بره و عریضه و شکایت خودش پیش بکنه. اگر یک خانم در اونجا حضور داشته باشه میتونه که اون خانم مشکلات خودش به سر براحتی اونجا مطرح بکنه و مشکلات زیادتر رسیدگی صورت بگیره. پس این لازم است که باید اولادها خصوصا دخترها به مکتب فرستاده شون تا اونها آموزش ببینن، تا اونها بتونن ارائه خدمات بکنن و دیگه هم جنسایشون هم نوایانشون در اون مناطقی که اونها زندگی میکنن و همچنین در منطقه های دیگه. و اینکه ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم و یکی از پیام های اسلام و رسول مبارک ما میسته که تعلیم و تربیت بر تمام مسلمان ها زن و مرد فرض است. پس ما که پیرو او حضرت مبارک هستیم، پس باید ما هم گفته از اونا را تعقیب بکنیم و ما زمینه را مساعد بسازیم برای اولادای ما، هم پسرها و هم دخترها، که اونا آموزش ببینن تا بتونن افراد موثری تاثیرگذار در جامعه باشن.
تشکر خانم رستمی. یک شنونده دیگه داریم در لاین هستن. مهربانی و که خپل نوم اوایست، آزادی رادیو اوری، شکست سکوت پروگرام دی. و علیکم سلام. تاسو کولای شئ چې خپل پښتنه وکي، که پښتنه په دری ژبه وکي؟
زه خپل پښتنه په دری ژبه کوم. از میمان شما پرسانی ما این است که وقتی که 4000 سیمپ جور میشه برای انکسادی که از مکاتب محروم باز ماندن، دخترها و بچه ها همگی که میرن اونجا، این خود کاری خوب است. آیا در اون مناطقی که در زیر اثر طالبان تسلط دارن، در اون مناطق آیا برای اونا، برای همو بچه ها استادای مسلکی خواهد انتخاب خواهد شد در اون مناطقی در زیر اثر طالبان است؟
بله، استاس پشتن مواخسته. خانم رستمی، شما پرسش شانه گرفتین، سوال شانه و
بله. من فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته باشه، ما خواهد اصول خود از امو برنامه دقیق مطلع نیستم، ولی فکر میکنم وقتی که تفاهم صورت گرفته که ما اونا با ما مخالفین با طالبا که در ساحاتی که تک حاکمیت از اونا هم هست 4000 مکاتب ایجاد میشه، حتما به خاطر استخدام معلمین اوناس هم همراه از اونا صحبت صورت گرفته و باید اگه صحبت نشده از این بعد باید صحبت صورت بگیره. خود از اونا هم حتما به این امر معتقد هستن که وقتی دخترها بخواهند که به مکتب بروند، باید اگر معلمین اوناس باشه اونا راحت‌تر میتونن درس بخوانند و خوبتر میتونن کار پیش برن. و حتی ما شاهد هستیم در بعضی مناطق ولایت قندوز هم که ساحاتی که در اطراف نزدیک شهر هست ولی تحت حاکمیت طالبا هست، در اوجا معلمین اوناس به وظیفه میرن، تفاهم صورت گرفته، برای از اونا در جاهایی هست که مشکلات ایجاد نمیشه، ولی جاهایی هست که مشکلات و محدودیت ها هم ایجاد میشه. ولی ما این چیزا را تجربه داریم در این منطقه که میرن خانم ها هم بشه، هم به کلینیک ها خانم ها کار میکنن که قابله و نرس و واکسیناتور هستن در ساحه‌ای که تحت حاکمیت طالبا هست و هم استاد و مدیر و سرمعلم هستند در اون مکاتب و میرن کارشون انجام میدن. وقتی تفاهم صورت بگیره و بر اساس یک تفاهم این کار انجام شود، حتما به خاطر استخدام معلمین اونا هم اونا کار خواهد کردن. و اینکه گفتم اگر بتونن به خاطر مسئولیت از اونا، مسئولیت خود کارکنان، مسئولیت خود مکاتب، مسئولیت شاگردا، اونا تعهد داشته باشن و در پهلوی از سازمان یونیسف و همچنین حکومت افغانستان که میخواهی برنامه را تطبیق بکنه، اگر بتونن که بسیار امتیازات مادی و معنوی بیشتر برای استادا در نظر بگیرن، مطمئنن این طرح و برنامه انشاءالله که موفق خواهد شد.
نه ډیره مننه میرمن رستمی مرزیه رستمی په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده او دا لمر سره نن د ازادي رادیو د اونیس پروگرام شکست افتسکوت یا نور بستی پروگرام میلمنه ده. زموږ موضوع دا ده چې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف په یو بیسار اقدام کې له طالبانو سره موافقه کړې چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې په سیمو کې به څلور زره ټولګي جوړیږي چې دا د یادونې وړ ده چې دا څلور زره ښوونځي نه دي بلکې څلور زره ټولګي دي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سیم مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ سوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دي چې دوی د څلور زره ټولګیو د جوړېدو په برخه کې د یونیسف او طالبانو په نوې هوکړه کې شامل نه دي. د دغې هوکړې خبره په کابل کې د یونیسف چارواکو ازادي راډیو ته کړی ده او ویلی دي چې د دوی هدف په دې هدف خبرې له طالبانو سره دوه کاله مخکې پیل کړي وي. د ملګرو ملتونو د کوچنیانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې دا څلور زره ټولګي په هغو سیمو کې جوړیږي چې کوچنیان له زده کړو پکښې بې برخې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت ویانده نجیبه آرین وایي چې دوی په تړون کې شامل نه دي خو په خبره یې له یونیسف سره د یوې جلا برنامې له مخې دغه ټولګي څاري. میرمن د میرمن آرین ژغبه لدی څخه واورو.
موږ له یونیسف سره درې کلن کاري پلان لرو چې هغه سیمو کې چې موږ ښوونځیو ته لاسرسی نه لرو هلته محلي صنفونه جوړ کړو او دا صنفونه د پوهنې وزارت تر نظارت لاندې دي او نصاب هم د پوهنې وزارت هلته پلی کیږي او تر څنګ یې ښوونکي هم زموږ لخوا ورته ټاکل کیږي.
تاسو د افغانستان د پوهنې وزارت د ویان د نجیبه آرین ژغ واوریدئ. طالبانو هم تر اوسه د دوی او یونیسف ترمنځ د هوکړې په اړه څه نه دي ویلي. اوس هم تاسو شکست سکوت پروګرام اورئ. زموږ میلمانه له کندوز ولایت څخه مرزیه رستمی ده. ورځم د اورېدونکو پر لور چې که د دوی یوه پوښتنه لري د میرمن مرزیه رستمی څخه د دوی پوښتنې به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. فکر کوم چې اوریدونکو تماس مش سره قاته سو د اوریدونکو پښتنې به هم اخلو. میرمن مرزیه رستمی، تاسو د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس یاست. تاسو په کندوز ولایت کې د شودو یا انجونو د زده کړو په برخه کې په خپل دغه موسسه کې یا په دغه دفتر کې کوم کوم عمده کارونه کوي؟ خانم رستمی، پرسش ما ای است که در امی دفتری که شما پیش میبرین، در شما رئیس این مرکز هستین، در این مرکز شما کدام فعالیت در مورد تعلیم دختران میکنین؟
بسیار خوب، ما مسئول ولایتی دفتر شبکه زنان افغان هستم که دفتر مرکزی در کابل موقعیت داره و در هفت زون افغانستان هم دفتر صحابی رو داریم که در ولایت های همجوار هم کار میکنن و اهداف اصلی دفتر ما ظرفیت سازی و دادخواهی و شبکه سازی هست و بخاطر ظرفیت سازی بانوان ما برنامه های آموزشی مختلفی را داریم متناسب به نیازمندی که در جامعه وجود داره و نیازمندی که خود بانوان دختران جوان دارن. ما برنامه های آموزشی را برای اونها فراهم میکنیم و کسایی که علاقمند به کار و وظیفه اجرای وظیفه هستند برای اونها ما در ادارات مختلف دادخواهی میکنیم که زمینه استخدام از اونها مسائل چه و در پروسه های امتحان برای اونها امکانات از اینکه اونا در پروسه شامل شوند، امکانات از اینکه اونا بتونن در پروسه امتحانات به شکل خوبش سهم بگیرن و کامیاب شوند نهایتا و استخدام شوند در ادارات حکومتی و همچنین غیر حکومتی. ما کار میکنیم و تلاش میکنیم که گروه های مختلفی را که با مشکلات یک نوع یکسان مواجه هستند، خصوصا مسائل مربوط به خشونت ها، ما اونا را یک جای بسازیم و صدای از اونا را واحد بسازیم و مسئولین برسانیم و آل خوب پروسه صلح جریان داره. تلاش میکنیم که صدای زنان در توقعات زنان در این پروسه جمع آوری بکنیم و انعکاس بدیم به هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان و همچنین نهادهای بین المللی که به خواستها و توقعات و نگرانی های زنان من حیث نیمی از نفوس افغانستان توجه جدی داشته باشند، چرا که وقتی که دیدگاه و نظر خانم ها من حیث نیمی از نفوس جامعه در نظر گرفته شود، مطمئنا میتونه که به ایجاد یک صلح باثبات در افغانستان کمک بکنه، چرا که زنان نقش مهمی را در سطح خانواده، جامعه و به حساب اجتماع دارن و میتونن که در این پروسه تسهیل آوری بکنن، کمک بکنن و این پروسه را تقویه بکنن. و شبکه زنان همیشه تلاش کرده که در بخش‌های مختلف برنامه‌های ظرفیت سازی و آموزشی را هم در مرکز و هم در ولسوالی‌ها برای زنان در بخش‌های مختلف فراهم بسازه و دادخواهی‌های را همراه نهادهای دیگر داشته باشه که برنامه‌های وسیع‌تری را از طریق از اون نهادها خصوصا نهادهای حکومتی به راه بیاندازه و زمینه آموزش دخترها را در مکاتب و همچنین در پوهنتون‌ها که چه پوهنتون‌های دولتی هست و چه پوهنتون‌های شخصی فراهم بسازه و تشویق بکنه خانواده‌ها را که اجازه بدن که همونطور که برای بچه‌هایشون زمینه مساعد نسازن که اونا با تعلیم و تربیت پردازن، برای دخترهایشان هم همین زمینه را مساعد بسازن تا اونا هم به آموزش و پرورش دسترسی داشته باشن تا نهایتاً بتونن که یک نقش تاثیرگذار را در جامعه ایفا بکنن.
ډیره مننه میرمن رستمی. اوریدونکو تاسو شکست سکوت پروگرام اوریدئ، وی لنډی وقفه ورسته به بیرته تاسو سره یو.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسی ازادي رادیو اوري اونیس پروگرام شکست سکوت یا نور بستی. زموږ ملمنه مرزیه رستمی ده چې په کندوز ولایت کې د شودو دفتر د شودو لپاره په نوم د مرکز رئیس ده. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځو له دوی څخه د دوی پښتنه اخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو
د خیر جوړ خیرت ته قراری ده.
ډیره مننه شوندي اوس
د اندرو ولسوالی غزنی دی ولایت دی اندرو ولسوالی چې تاسو ته زحمت تر کوم
هله کو تاسو خپل نوم وایست او پښتنه وکي.
ایمان ماجی جمیل دی اندرو دی ولسوالی د علیجان دی کړي وشدن کيم درته دی موږ په منځ کې اگر کې تعلیم باندې قدم خو تعلیم په ډیر ښه دسته سره روان ده. مکتبونه چالو دي، مکتبونه خو سره شخصي دي خو په کارنټین پښتو کې دلته مکتبونه چالو ولو خدرسونه وو او طالبان ډېر کوشش کوي چې اګه مکتبونه وساتي او دا تعلیم تربیه وساتي. نو خدای دې وکړي چې یو د دینجنو تعلیم شروع شي په دغه کې موږ ډېر خوشاله یو چې خدای دغه تعلیم مو په منځ کې شروع کو او دغه ارزو میدان.
مننه حجی جمیل صاحب، تاسو د غزنی ولایت څخه زنګ وهلی دی. تاسو یې کوم پښتنه لري زموږ د میلمنې څخه هغه هم کولای شي؟
پښتنه میلمنې خوري چې دغه د ګوره دغه پسات په تعلیم او تربیه کې دومره بې اندازې زیات سنن په اگر کدی ما کو په بازار کې هم ده کو په دې بازار د تدغو تعلیم فلاوس بازار کې کومه تعلیم او تربیه خلاصه ده د غدي اطراف د تعلیم د منطقه تعلیم او تربیه ډیره پیخه ده. ولې دلته فساد ډیر موجود ده؟ معلم درس نه راځي، درس نه راځي، تفتیش نشته، هغه پښتنه نشته، معلمان ما شخلي دلته چې ووم چې تر شدلې دي خلک کو باور وکوه چې په دې اول شي په لک کامیاب ده.
مننه حاجی جمیل صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. خانم رستمی، شما شنوینده ها را شنیدین. آنها پرسان می کنند که در مکاتب و در ادارات فساد اداری بسیار زیاد است. در این مورد حکومت چی کرده می تواند که باید نظارت خوب شود؟
خب واقعا مسئله فساد اداری و کمکاری ها در شاید اکثریت نهادها وجود داشته، خصوصا بخش تعلیم و تربیه با تاسف وجود داشته، چرا که اگر ما سیستم تعلیم و تربیه خوب می داشتیم، سیستم معارف خوبتر می داشتیم، در جریان از این دو دهه شاید ما شاهد تغییرات بسیار بیشتر از این می بودیم. نسل که در دو دهه تربیه شد شاید ما با یک نسل متفاوت تری ما روبرو می شدیم. ولی با تاسف چیزی که برادر ما گفتن حقیقت داره که سیستم آموزشی ما مشکل داره و هنوز هم
سیستم قدیمی و کهنه و فرسوده استفاده میشه و معاش معلمین با تاسف بسیار زیاد کمترین معاش در سطح ادارات حکومتی را شاید معلمین داشته باشن که اونا بیشترین مسئولیت دارن و اونا کفاف زندگیشان نمیتونن، اونا مجبور هستن که در پهلوی معلمی یک وظیفه دیگری هم داشته باشن و اونا وقتی که در دیگه کار مصروف باشن مطمئنا آمادگی به خاطر پیشبرد درس ها و وقتی به دست صرف میان نمیتونن داشته باشن، چرا که اونا مصروف دیگه کنن، اونا فکرشان مصروف است که باید خرج مصارف زندگی خود را تامین بکنن و تفتیش به شکل درستش وجود نداره، طوری که برادر ما اشاره کردن حقیقت هست و کسی که در یک صنف شاید اضافه تر از 60-70 نفر شاگرد وجود داره و ساعت های درسی هم محدود هست و استاد نمیتونه که تمام شاگردا را ارزیابی بکنه، نمیتونه که تمام شاگردا سوال پرسان بکنه، نمیتونه و تمام شاگردا به شکل درستش موضوعات را برسانه یا از میتودهای شاگرد محوری استفاده بکنه، مجبور است که اون چند دقیقه را که فرصت داره فقط از روی کتاب‌ها بخونه و یگان تشریحات را بکنه و اگر شاگردا فرصت تانستن که درک بکنن خوب، اگر نه فرصت در سوال کردن، فرصت در کار گروهی، فرصت در تحقیقات هم با تاسف وجود نداره، در مکاتب ما لابراتوارها به شکل پیشرفته وجود نداره که مثلا از زمین ساینسی در اوجه مطالعه شد، در اوجه تحقیقات شد و در کمپیوترها را اونا مثلا در صنف کمپیوتر را که مثلا اونا به شکل درستش سپورت زمینش مساعد نیست برای از اونا که اونا سپورت هم به شکل یک درس مثل یک نوت میگیرن، اونا عملی نمیتونن کار بکنن و تغییرات زیادی لازم هست که ببینید گیرد.
تشکر.